سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پایل په خبرونو کوو د چمپیونز ټرافي په لوبو کې چې د روانې فبروري په 19مه پیلېږي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د انګلستان د لوبې د بایکاټ له غوښتنې وروسته د انګلستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دغه لوبه به بایکاټ نه کړي د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تھامسن پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا آی سی سي او لوبغاړو سره تر سلا مشورې وروسته یې دغه پریکړه کړې ده طالبان هغه راپورونه تایید کړي چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکرانو ترلاسه کړي د طالب ویکس په نوم د هکرانو یوې پاڼې د طالبانو د امر بالمعروف اطلاعات او کلتور بهرنیو چارو مالی او عدلي وزارتونو یو شمېر اسناد او همدارنګه د طالبانو د سترې محکمې د زندانونو مربوط یو شمېر اسناد خپاره کړي په خبرو شو اسنادو کې ویل شوي چې د طالبانو په زندانو کې 1300 زندانیان دي چې 1386 یې ښځې دي په دې اسنادو کې د بهرنیو زندانیانو شمېر 98 یاد شوی چې شپږ یې ښځې دي د تهران د قضایی قوه مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیر زیانمن ماشومان افغانان دي نوموړي زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 2% غیر قانوني بهرني اتباع دي دا اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي که څه هم د تهران د قضایی قوه مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوی وای نو دا شمېرې به نه وای د سویډن خیارخي حکومت د جمعې پورز اعلان کړی چې د زړو په یو تعلیمي مرکز کې لخونړې حمله ورسه غواړي د وسلې د ترلاسه کولو قانون سخت کړي تیر سه شنبه د سویډن په اوریبرو ښار کې د زړو په یو مرکز کې یو کس په دزو لستنو وجل ورسته خپل همزان وجل دی پولیسو د مړو او ټپیانو نمونه نه دی افشا کړي خو ویلي دي چې د دوی د پیژندنې پروسه نن بشپړیږي د قربانیانو په منځ کې څو تنه هغه حسابیان وو چې په سوریه کې د ظلمونو له امله سویډن ته تښتېدلي وو او د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام یې خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللي امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان پرون لاسلیک کړی چې د نړیوالې جنایي محکمې پر چارواکو د امریکا او اسرائیل په وړاندې د تحقیقاتو د پیلولو له امله بندیزونه لګوي
د ژوند رنگونه
یار الهام دی په غزل کې نوې خیال دی د کابل الله سیندرالو ته خوک شمال دی راته ښکاری چې جوړ شوی په هنر دی په خامکو دوزی شوی سپین د سمال دی ته به وایې ترنم د موسیقي ده خو غزان دی په خواږه غږ د بلال دی نیم پټ مخی لکناوی د اندړ قام په اسمان کې چې د درې می ورځې هلال دی تور دی سور دی او زرغون دی او زرغونی دی رنگونه دا بیرغ د ازادۍ دی نوې کال دی زړه مې جوړ کړی اور تنورونه یار دی څه دی آتش پرست دی که کلال دی دا د شاعری او لیکوالی فتحان ژوند ښکلی غزل و چې د نسره په پروګرام کې مېلمنه ده زه هیله منده یم چې ما د دوی شعر سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې که کړې مې وي وروسته به یې فتحانه جان راته سمه کړي زموږ بل مېلمه بیا د چې څوک دی مخکې له دې نه چې تاسې ته معرفي کړم یو شعر یې تاسې ته وایم وی بیخی اشد ضرورت دی خدای دی راوالا او پا ما دا چو رزی قیامت دی خدای دی راوالا مال او دولت دی پا بلاوی زمات پا کاری خوخ میل تا سر غربت دی خدای دی راوالا او دا کلین جونی دی زکا یادوی پر دی سا ورطا میکرد استا صفت دی خدای دی راوالا دا غزل بیا دا شاعر لیکوال او ترنم ویون کې یار محمد پردیس و دا سی دوارا قدر من ستړی مشوی پروگرام تا بخیر رغلی او ریدون کو تاسی تم زنگره سلام اغوی چه هم دا شیبا دا جوان رنگونه پروگرام لازاده راڈیو ناوری نن پا جوان رنگونه پروگرام کې دا شاعران او لیکوالانو دا جوان پا رنگونه باندې خبری کو دا چه دیو شاعر جوان څنګه لکم زیاد علاقه و انگیزه پیدا کیږي چې یو څوک د شعر او شاعری وکړي او په شعر او شاعری کې ولی عموما د یار صفاتونه ډېر کیږي نن به له دوی واورو او له یار سربیره د سیبل موضوع شته چې شعر باندې ولیکل شي او کنه. په دې اړه به هم له دوی وپوښتو چې که څوک شعر شاعري کوي یا لیکوالي کوي د دغې لارې د ژوند عاید تامینیدای شي او کنه. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشه فتانه جان یو پردي سایه پروګرام ته بخیر راغلی. فتانه کساسي په شعر کې مې تیروتنه کړې وي، بیا هم بخنه غواړم تاسو راته په پایل کې وایست څنګه مو شوق د دې پیدا کړو چې شاعر شي، کله دی د شعر لیکل پیل کړل؟
سلامونه فریدا جانې تاسو ته، قدرمن میلمه ته، قدرمن اوریدونکو ته ډیره مننه کوم. ودان هیله کوم نه هیڅ مشکل نه و پوښیږ کې نو ډیره مننه چې د کلمو کې شعر کزو ما سره البته مول بزن ته شاعر مو نه سو ویلې، خو ما اصلا د ورکین نه شعر ویل او د مکتب د ابتدایي دورې نه خو تر پیل حال پورې بس لګیا یم او شعر لیکم. شاید هیله کې ټولنه ووسي، د ټولنې ستونزې ووسي، بس همداسې یو
مدنه مدنه دا پښتنه پر دې سب لتاسي م کوم. تاسو څنګه شعر ته مخه کړه او کلمه مخه کړې د تاسو له ماغه ما شوم ته بو مکتب دورې نه مخه کړې کنه لغې ورسته یا مخ کې؟
سلامونه فریدا جان، تاسو ته فدربنه مل منده ته ټول درنو اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه. بیا ډېر خوشاله مې د ژوند رنگونه نن د پښتو د ادبیاتو خصوصا د فرهنګي لارویانو شاعرانو او د لیکوالو په نوم باندې خوشاله ګم دې شاعری ته بیا پر دومره لوی سټیج سے ازادي رادیو دا خوشاله ګورته. خدای مو ساتمن خاله راځي، ډیر خوشاله چې پرونه کې در سره يم. طبيعت چې هر انسان او هر مسلکی پښتون یو شي چې دې برخه تراته کووله نو خای دې ډیرو جواب هم دا وي چې دا علاقه ده، دا لیوالتیا ده، او دا لیوالتیا د انسان په درون کې لدا سره دنیا سره غلی وي. خدا چې ورسته ورسته په ټولنه کې سایکل کیږي، توغل کیږي، او بل اخره هغه بیا په ځواني کې دا جوهر چې لدا سره فطرتن راغلی دی، هغه برسره کیږي به ټولنه پیژني. تاسو وګورئ په د خنځي په دور کې هر شاګرد د خپل یو مضمون سره ډیر علاقه خي او هغه ساته هغه مضمون ته به خوشاله کیده. اندازمه په پینځل سی اصل ټولګیوالو کې به یو نفر د سیو سی ریاضیات سره ډیر علاقه و، موږ ول دي ساته تخصیدو او داغه به علاقه و به کېناسته. یو سړی به د فزیک او د کیمیا په اړه باندې هغه سره ډیر خبر خورد لري، ډیر خاډی کې به و ان هغه یو سات باغه ته لسه کې ښکارې دي، مګر په ما باغه مې ده. مګر چې کله وسات د پښتو نو په پښتو کې به بیا منګه رحمان بابا لوست، خوشال خان به مولوست، متلونه به مولوست، لنډۍ به مولوست، د ادبیاتو اړوان موضوعات په مولوسته زه ډیر خوشاله یم. او هم دغه یو نیم ساعت به ماته امغه سی ولکه بل شاګرد ته چې بدریزی یا د کیمیا یا د فزیک ساعت نو دا علاقه خو شته چې ما به مشروطوب کې نه ده هیڅ کړی، او مګر د مکتب له وخت بیا خصوصا دغه و متم ټولګي دا ورسته چې غالبا دا د 1900 یا د وات یا کلونو دا وربو نو په دغه موده کې دا فرهنګي ژوند ته زره نه وته مخصوصا شعر مینه د لیکل خو له علاقه می لدې وخت ور سره پیدا شو. د بیسیکل خونځي فارغ شوم نو بیا لګ وړر ز لدې ادرس سره بلد شوم، پرسنوي ورګل شو ولته بمو ادبی او فرهنګي ناس چې ګډون کاوه نو بل فر بیا دغه پروسه تر نن نظر رسیدلې ده.
پدې موده کې چې د دومره د خونځي نه را پیل کړو تر دا مهاله ډیر شعرونه مو چې لیکلي دي موضوع یې څه و؟
ولا من شخصا زما د شعر د لیکلو لسیزه غالبا پوره کیږي لاله ډیر، خو اول ویلو کې چې هغه یو لسیزه وړاندې کله څوک راتلنو په دې نو پوهېدو چې یاره په شعر کې دا د موضوعاتو ترکیب راوسته یا د شعر دغه فورم د پراخوالي په اړه ډیر نه پوهېدو، خو فکر او انګیزه مو دا و چې دا دغه خبره کوم چې تاسو پوښتنه د چا غوښ شروع څنګه و؟ هغه وخت شعر لیکل یوازې د جانان لپاره و، دا چې مونږ په فزیکی وجود کې متنه لرل، خو مګر شعر به مو د جانان په نوم باندې لیکل، کله به الهام وو، کله به ریاضت وو، کله به خپل کوشش وو، کله به غیظ وو. نو د دې ټولو وجه دا و چې ما شعر جانان ته لیکل، ما په شعر کې د یارو، د دلبرو، د دې مسایلو ذکر او ترکیب ډیر زیات. بیا وروسته وروسته مطالعه راوخوده چې شعر او بیا خصوصا د غزل فورم دا یوازې منجمد نه دی تر یوه موضوع پورې، بلکې معاصر ادب یا خصوصا ستر حمزه بابا دا هر څه وتوګل او داسې وتوګل چې هغه په خپل غزل کې د قید مات کړي او څوک په شعر کې یوازې جانان یاد کړي، هغه د په شعر کې یوازې یا په غزل کې وطن یاد کړي، یا دې په غزل کې یوازې د لیو څه سر ټکونه وي، یا د یو څه غندنه وي، یا د یو څه توصیف وي. نورو موږ هم په دې وپوهېدو چې حمزه بابا چې په شعر کې داسې کوي یا په غزل کې چې هغه په یو بیت کې یوه موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، په بل بیت کې بله موضوع، نو موږ هم وپوهېدو. بیا مو له ټولنې په تاثر، له انسانانو په تاثر، له خپلې مینې په تاثر او د خپل ادبي او فرهنګي ژوند سره په تاثر باندې نو زموږ په شعر کې نوي موضوعات راننوت. سره له دې چې زموږ په لاس کې د سیریر مثالونه نه لرم، ځکه موږ او تاسو تعارف داسې وخت کې وشو چې خپرون ته یو څه وخت پاتې و، نو زه په سفر هم نه شو کولای چې خپل شعرونه داسې کټګوري کې مچ تاسو ته چې دا هغه وخت شعر زما یوازې د جانانو د یارو د دلبر ذکر و، خو مګر اوس وخت کې چې زما په شعر کې کوم مفردات را ننوتی دي نو هغه شاید دغه د حمزه بابا د فکر او د معاصر ادب راوروسته چې څنګه غزل پراخه شوی دی، نو زما په شعر کې هم په یوه بیت کې یوه موضوع ده، په بل بیت کې شاید بله موضوع، یا ځینې شعرونه داسې چې ښایي تسلسل یې داسې وي چې ټول غزل مې په یوه موضوع لیکلی. لکه تاسو وخت شعر په خپرونه کې ولوسې، بیخي اشدې ضرورت دی خدای دې راوله، په ما دا څو ورځې قیامت دی. په دې شعر کې زمونږ تسلسل دا مراحت دی چې یوازې د خپل یار سره مخاطب یم، هغه سره په خبرو اترو بوخت یم. مثال مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري، خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راوله، یا داسې د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیس. نو دا ټول هغه مخاطب ما ته خبره کې زاغه ته خبر کوم ټول د دو ټول شعر تسلسل په دی باندې راټول دي. مګر ډیر شعر نه تاسو هم لرم چې یو بیت کې یو موضوع ده، په بل بیت کې بل موضوع ده.
مدنه تاسو بیر تر وګرځم فتنه جنې که تاسو ته وایس تاسو په شعر کې عموما په کوم مسایل باندې خبرې کوي، دلته مو چې د غزل ما سره ده په دې کې تاسو د بیرغ موضوع راخیستید، د رنګ موسیقی ته مو اشاره کړی ده، ساسي د شیرون د موزات سوي
مننه. از ما سول لڅنګه سي فردي سي وی لسي شیر کې هغه وخت کې موضوع معلومه نه کوم موزات باندې شیر لیکو. از ما هم دا سي موضوع معلومه نه ولا یو وخت کوم شیرونه لیکل او کوم لیکو اوس اکثره مشتی لیکو دی، یا ځسی لیکم البته دی وطن دی ستونزو په لاس باندې دی شادو په ځوان باندې. زما اکثره نظمونه او ادبي ټوټې دي، خو بیا ځینې سي دي غزلونه. غزل خو نو ښکاره خبره ده چې د جانانو د دې صفت دی، خو زیات موضوع سي ده اوس وخت کې زما د شادو
محرومیت کو دا څنګه پندې د محرومیت ته مو اشاره وکړه. از ما په یاد دی مکتب دوره کې په افغانستان کې خلک خوانه ستونزې ډېرې دي، ما په هغه وخت کې لیکوالي کوله، دا د لیکوالي شوق لدې را پیدا کېده چې دا ژوند کې ستونزې ډېرې او د غوړ چې لیکل وکړي، چې کله لیکل کې هغه کلمات داسې جوړیږي ځکه چې ذهن کې اوڅوي، بلاخره د قلم په څوک راځي او لیکل کېږي. اوس چې تاسو د خپل وضعیت په شعر کې انځوروي، دا څومره د افغانستان د ښځو د محرومیت انځور وړاندې کولای شي، یا که داسې کله کېږي چې ستاسو ذهن کې یو څه وي ولیکي بل څه؟
ولې بالکل ونه داسې کېږي چې موږ اکثره وخت هغه څه چې موږ په زړه کې هغه نشي لیکلی، شاید موږ هغه څه قلم ونه کاروو چې موږ وایو، چې موږ وینو ولیکو. خو دا چې تر ډېره حده پورې کوم څه شعر د یو تاثیر د سړي باندې یو څه د ټولنې اغېزه سړي کېږي، نو تبان ښکاره خبره ده چې شعر کې موږ تر ډېره حده د دې ښځو حالت انځوروو.
فتنه جانې څومره چې ما له شاعرانو اورېدلي او کوم کسان چې شعرونه لیکي، دوی وایي عموما شعر په داسې وخت کې لیکي چې دوی غمجن اوسي. آیا دا خبره سمه ده؟
زسی کله ځان وایم چې زسی کوم وخت شیر لیکم البته یا ډیر غمجن اوسم او یا تنها اوسم زه فکر کول وسته وزګار اوسم بیا زه لیکل کولی شم شعر لیکل شم نه یوازې شعر بلکې لیکوالي کې هم په شعر کې هم کله چې یا غمجن اوسي یا زه په خوشحالي کې هم ډیر کله داسې امکان لري چې ته وخت نه ده معلوم د شعر چې شعر څه وخت انسان یو څوک لیکي یو شاعر څه وخت شعر لیکي خو دا بالکل درست خبره ده چې خوشحالي کې هم لیکي په غمجن کې حالت کې هم لیکي
او بیا دا خبره څومره دقیقه ده چې شعر یو الهام ده که نه شعر زحمت غواړي کلمات څنګ په څنګ کې خودل غواړي لکه ځینې کسان په دې باور دي چې شعر یو ځلې الهام په تا باندې راځي او تا هغه وخت کې کلمات ښه جوړولی شي که هغه وخت کې د ونې لیکه درنه خطا کیږي تاسې په همدې عقیده یاستئ که نه وایي چې شعر زحمت غواړي ته باید هر وخت هر کله چې فکر ورباندې وکړي هغه وخت کې کلمات جوړیږي
زما په نظر باندې شعر الهام هم دی او ریاضت هم دی ځکه چې کله وخت ته یو شعر لیکي چې کله تا یا زیاته مطالعه کړې یا دې هم ډېر کوشش کړی نو ته هغه وخت کې بیا ښه شعر لیکلی شي کوشش هم دی زما په نظر باندې او الهام هم دی شعر
مننه پر دې سب که تاسو راته د پښتنه ځواب کړی تاسو په ان باندې شعر چای ده الهام او کنه زحمت ده بیت ورته ډیر زحمت او باسه فکر ور باندې وکي په موضوع تمرکز وکي ترڅو کلمات سره جوړ کړی
دا د شعر په تړاو باندې دا یو پښتنه زیاتره ادبي مجالسو کې کیږي چې شعر الهام ده یا ریاضت ده چون یو سره چې د شعر او د فرهنګي چاپريال په درشل ولاړ وي او په غزای کې اوسيږي نو شعر الهام هم دی او شعر ریاضت هم دی مګر د انسان یا د شاعر د شعر پایل دا پرته له الهام د ریاضت کار نه دی زه مثال درکوم یو سره ډاکټر دی یو سره سرنوال دی یو سره انجنیر دی خو د شاعر نه دی کته د کورنۍ دند ورکی چې ته د یو شاعر بیلګه مورګه چې د تاور تشیر ولیکا چې هغه کې د قافیه موسی هغه کې د ردیف موسی هغه کې د شعر وزن وي هغه کې د اهنګ وي هغه کې د تخیل او فکر او ارت دي فکر هغه کوي نو کې د شاعر په خپل مسلک ډاکټر په خپل مسلک کې خو وارد دي خو مګر په زمانه ته لشم چې دا یو میسج په یو کال کې شعر نشي لیکلای ځکه هغه کې اجازه تو کې هغه د شعر اړوند کتابونه مطالعه کوي هغه د شعر تعریف پیدا کی هغه که خوشحالي وي کې خدای نامونن کی خبر ده شاید په ډیره کم فیصد د انسانانو موسیږي چې هغه خوشحال خبره چې خوشحال سره څو کلونه تیر کې دا د غره خټک په واړه شاعر راځي او خوشحال سره کېن یو څو کال نو شاید د انسانانو موسی په ټولنه کې له شاعرانو سره ناسته ولاړه لري یا د بی فرهنګي برخه سمبالي لري د شعر لیکل هم شوی وي خو دا پښتنه په زده جواب کوم چې د شعر پایل د شاعر لپاره د الهام سرچینه ده د الهام پر بنیاد باندې د غبر خصاله د بيدریغ مینی او هغه جوهر څه د سره ذاتن وجود دی هغه راخاره شوې ده د الهام په مورد په بمټ باندې مګر په ټولنه کې دا بیا د الهام په مرسته باندې شعر لیکي دا له شاعرانو سره اړیکې جوړي دا له ادبي او فرهنګي ناستو برخه من کیږي د رسنیو کې ادبي مجلسونه کوي ورورو د سایکل شو کله چې سایکل شو نو دته د خپل جوهر نورم پته لګيږي چې زه اوس کول شو شعر ولیکم نو بیا د ټولنې کې مدغم کیږي نو بیا که د شعر اول بیت یا د غزل یا د نظم اوله مصرع دته د الهام په مورې باندې راځي مګر وروسته بیا قافیه پیدا کول بیا د شعر ترکیب جوړول بیا الفاظ راټولول بیا د موضوعاتو ټاکنه بیا په قبل اول باندې تشویر لیکي یا په شعر کې څه ډول قافیه ته باید راټول کی نو قافیه ته ورته موارد ته بیا کول شي پیدا کی چې دا بیا د ریاضت وجه ده نو راټولو مېدا چې شعر ریاضت هم دی شعر الهام هم دی
دغه دوه موضوعات چې تاسو یاده ونه وکړه د یو شعر لپاره اړین دي دا بیا څومره وخت نیسي مثلا چې یو شاعر غواړي یو ښه شعر ولیکي څومره وخت یو شعر لیکلای شي
دا خو د دغه برخې سره د ډیرو پاتې کېدو وجه ده مثال اوس یو شاعر د 15 کال یې له شعري بهیر تیریږي کله چې شعر ټولګه چاپ کیږي واغه 15 کال وروسته به بل شعر ټولګه راځي نو حتمی ده چې 15 کال وروسته فکر ایډیا مطالعه ناستولاړه ترکیبونه دا هر څه ډیر زیات بدلیږي. نو هغه کتاب چې لس کاله وروسته چاپ کړی او هغه کتاب چې پنځه کاله مخکې چاپ کړی، د دوی دواړو ترمنځ ډیر تفاوت دی. همدغسې د شاعر ژوند هم دی، که د شاعرۍ له ژونده او له لیکه څومره کلونه تیریږي او څومره وخت تیریږي، نو دغه شعر ښه کیدی شي. په ټوله کې ویلی شما یو سړی چې له الهام برخمن شي او دا په خپل ځان خواري وکړي د ریاضت په مټ باندې، نو خواوشا یوه لسیزه وخت نیسي شي. یو څوک دې د شعر ټول مفردات ته په کتو باندې هغه ښه شعر وشي لیکلی.
تاسو چې دغه غزل لیکلی ده چې دلته ما مخکې یادونه وکړه، تاسو خپله یو څو کرښې وویلې، دې غزل څومره وخت نیولی له تاسو چې لیکلی مو ده؟
د غزلونو د لیکلو کې دوه خبرې شته دي، او شاید زموږ خبرونه مېلمنې ته هم پته وي، او زموږ غږ به ډېر ملګري او شاعران لیکوال اوري، هغوی ته به هم په دې مورد پته وي. ځینې وخت داسې راشي چې یو شعر آن چې کله الهام وشي او په لیکې شروع وکړي، هماغه ځای کې چې ته ناست شاید بشپړ شي. او ډېرې بېلګې داسې زه په خپلې شاعرۍ کې لرم، او شاید نور شاعران هم دغسې مثالونه ولري. مګر داسې شعرونه هم زه لا نیمګړي لرم چې پنځه کاله پرې تېر شوي دي، هغه باید غزل شي خو تر اوسه پورې پاتې دي. نو دا مختلف وختونه دي. نو زه زیاتره وخت دې ستونزې کاړېږم. ما سره همدا اوس شاید له 500 ډېر دغسې د روبایي په شکل باندې اوس ما سره شعرونه پراته دي چې ما باید غزل کړی وي خو نه دي غزل کوي. نو مختلف پړاوونه دي ژوند کې په شاعر باندې راځي.
فتنه جانې که تاسو ته ووایس دغه زحمت چې دی یو شاعر د شعر د لیکلو لپاره باسي، که هغه الهام ورته کیږي یا لږ څنګه چې پر دې سبې یادونه وکړه، هغه وخت کې دوه کرښې د شعر ولیکل شي نور پاتې شي، بیا فکر او ذهن نه جوړېږي چې هغې ته ورته نورې کرښې برابرې شي لکه غزل کې اړتیا وي. د دې برخې کوم کسان چې شاعران دي، لیکوالان دي، ځکه چې په فکري لحاظ باندې غټ کار ده او ډېر تمرکز غواړي، که هغه الهام ده او که نور ورپسې وروسته بیا زحمت بسل دی چې کلمات را جوړ کړو، آیا دې څنګه ده؟ آیا په مالي لحاظ باندې شاعر او لیکوال د څومره زحمت چې په فکري لحاظ باندې باسي بیرته کولی شي هماغومره پیسې او نه وګټي؟
فکر نه کوم چې کوم شاعر دی شعر باندې عاید لاسته راوړی. فکر کوم چې تر ټولو خوار خلک، غریبان خلک به افغانستان شاعران اوسو. دوی زحمت باسي، دوی هغه څوک دي چې لیدون دي پیسو لیدون دي معاشه د خپل ټولنې لپاره کار کوي. دوی چې څومره زحمت ایستلی دی، دوی چې څومره کار کړی دی، نو دوی عاید لاسته نه ده راوړی. اوس کوم چې موږ وینو شاهدان یو، نو حق یې دی، دا د شاعرانو حق ده، دوی د ټولنې لپاره د خلکو لپاره کار کوي، څومره خپل فکر ورباندې وخت ورباندې دا ټول ورباندې لګوي. نو خو باید حق یې صبر خو لاسته ایستل نه دي راوړلي،
دا دې باید ټولنه منندوی. تاسو چې خپل شاعره یاستئ، کله چې دغه ډول شعرونه لیکئ، دا مو خلکو غبرګون صحیح ده چې په مالي ډول باندې حکومتونه یا کمای چې یو لیکوال ته باید یا شاعر ته باید ورسیږي نه رسیږي، خو ستاسو د شعرونو په وړاندې د خلکو عکس العمل څنګه ده؟ دوی دغه شعرونه چې تاسو لیکئ خپروئ په هغه چې وایي د زړه له خلاصه یې مني؟
یا د ښځو له ژونده وړاندې شاعرانو ښځو له ژونده کوم څه موږ وینو، د هغوی اکثره شعرونه دوی چې اول ته شاعري کوي شروع یې کړي، نو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو دوی د هر ستونزه د هر څه په ځان باندې منلي، داسې کله دوی خلکو ته وړاندې کوي بیا یې خلک خوښوي، وطن هم خلک یې طرفداران وي، هغوی لولي، هغوی تشویق یې کوي. بالکل ما هم د وطنوالو لخوا کوم فلمونه ورته وړاندې کړي دي او خپاره کړي دي خلکو ته، نو هغوی خوښ کړي.
پر دې سب که تاسو راته پوښتنه ځواب کړئ، سره له دې چې فتنه جانې وویلې په شعر و شاعرۍ کې پیسې نشته ده، که هغه ساده استلا باندې وایو عید نه لري شاعر دا د شوق او عقل مخکی او د ټولنې خلک باید منندوی اوسي چې دیو چا په شعر کې دغه ټولنې وضعیت او حالات پات کیږي راتلونکي نسل ته انتقالیږي د خلکو عکس العمل د خلکو خبرګون کله چې یو شعر خبریږي دیو شاعر لخوا په ځانګړې توګه ستاسو خپل شعرونه د خلکو خبرګون څنګه وو
دا د شعر یو منوي خبرګون دی یو ماده خبرګون دی چون لکه تاسو چې وخت خبرو کې دا وکړه شعر چې کله څوک لیکي نو هغه سره فکر دا نه موجود شي ولا دا به ماته یو رزق ډوډۍ وګټي او یا به ماشته من کی او یا بل چاته مو ولري چې دا شعر وایلو په وخت یا په نور وختونو کې دا اید لاست ورشي پیسې ولا ورکی یعنی دا په دې فکر باندې هیڅ کوم دی برخه ته نه راځي دا یو لوی مانوي پانګه ده چې زمنګ د فکر تر شا د پښتو ژبې او ادب د غني کې دا بحثه او خای ټولو لیکوالو ټولو شاعرانو توافق پام دی باندې چې شعر من د دنیا لپاره او د مافیا لپاره نه لیکل بلکې دا شعر مانوي ارزښت دی او په دې ارزښت باندې پالي مګر یو څه چې ډیر مهم دی هغه په ټولنه کې د طبقو او بیا د افرادو د خدمت ته په غوي دراټولېدو دا او دا فکر له شاعرانو سره خی تربل هیڅ هم نه وسی زه په دې اړه غواړم یو مثال درته واځي کوم پنځه تنه فرهنګیان را پاتېږي په جلال آباد او په خوست او په کابل کې پنځه زره کسان راټولې او په هغه راټولېدو کې د وطن بحث د مینی بحث له جنگ د نفرت بحث د سولې چغې او ډول ډول ترانی ویل کیږي مګر دا او دا 15 زره کسانو کې حتمل ډیر خلک غیزمنيږي لدی لدی اشعار او لدی فکر لدی خبرو له یو بل سره ملاقات کوي یو بل ویني تعارف کوي یره د ټولو هغه کریډټ چاته زیاده شاعرانو ته زیاده فرهنګیانو ته زیاده نو ټولنه مجبور او مکلفه ده حکومتونه مجبور او مکلف دي دغه ډول اشخاص سید شي ټولنه کې ډیر زیات شاعران دي ټولو ته رسیدګي سخت دی او شعر به د سینې د وظیفه ده چې حتمن دي د خلکو ته وظیفه پیدا شي نه شعر یو منفرد بحث دی چې په انسان کې شته کې د شو ډاکټر شاعر وي داغه مسله کلته دی اې دلته لاسره وړي خو په منوي لحاظ باندې موږ ژبه او ادبیات دلته غني کوي یو سړی څارلوال دی یو سړی انجنیر دی یو سړی په بل فیلډ کې دی خو داغه د شعر برخه چې داغه د فکر جوړونی یا د شعر د غني کې داله پاره ده خو موږ په ټولنه کې د سه لیکوال او شاعران هم لرو سی او وي هم دا اوس یوې مشاعرې ته د تک کرایه نه لري داغه زامن داغه کورنۍ داغه ټول فامیل هم دا اوس بیګه ته حیران دي چې څه وکړي مګر لاغه خلک تم ادا لري چې د بیت مشاعرو کې ګډون وکړي د بیت پر اسنۍ کې راخکار شي د بیت پر غږیزه توګه باندې خلکو سره خپل فکر او شعر شریکي او مګر هغه وسمه لري کله تاسو مثال درکوم دا اوس تاسو غواړئ د واتس اپ لاره یو ډیر خلک لیکوال او شاعر سره مرکه وکړي خو هغه غریب تاسو وایي چې واتس اپ ته رسیدګي نه لرم ځکه واتس اپ ته رسیدګي باید په انټرنیټ او موبایل ولرم خو مګر نشم کولای زه به دا وایم چې داغه خلک چې فکر جوړي داغه خلک چې د شعر د غني کېدل لپاره د ادبیاتو د غني کېدل لپاره کار کوي هغه باید موږ تاسو وو پالو څنګه وو پالو اوس پالل په څو طریقو کې داغه پر فیسبوک پر ټیک ټاک پر یوټیوب په نورو ادرسونو باندې داغه وو څارل شي وو پالل شي نو فکر کوم چې له دې ادرسه کولای شي هغه ته یو څه اېد لاسته ورسي چې هم ادبیات د غني کېدل لپاره فکر جوړ شي او هم یو کورنۍ سنجو چې د ورسره مخامخ شي هغه جوړ شي نو شعر زلندر د سیرا ټولومه چې شعر منګا د شعر لیکلو هدف منګا اېد لاس تراول نه برګي فکر جوړول د خلکو سایکل کېدل د خلکو اذهانو کې د ادبیاتو په برخه د پښتو د شعر په اړه باندې یو مثبت لیدلوري د شپې تړاو باندې کوششونه کوو
مننه پر دې صاحب کورواتان په دې هله چې په افغانستان کې ورځ کوم کسان چې شعر او شاعری کې لیکوالي کې به وتوانېږي نه یوازې دا چې په مادي لحاظ باندې ټولنې غني کوي په مالي لحاظ باندې د دوی ملاتړ وشي او د دوی تشویق لپاره اقدامات وشي اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 00 تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی تاسو کولای شئ همداسې به په دغه نمبر نو باندې زنګ ووهئ چې تر مو په ټلیفون کې کریډیټ نوی لرند سنگو وهی برتم پتما پاتشه لدی زای ایار سیب حدسه کهی چی لطاسی سره عری که و نیسی که ولی شی ده شایران و ده جوان پاره بانده کچه پختنه لری زمو که دوا قدر من ملمانا فتانا جوان ده و هم درنگ یار محمد بردیستی چه دوارا شایران و لیکوالان دی روسته بیونه ده شیرون و نمونی هم وارو هم درنگ پردیست سیب ترنم هم کوی چه لدوی با یوخه ترنم هم پا پای که ولرو خو آوریدون که در سرد دوی برا وخلو نمو را تا وخلی لکم زماری کنی ولیده
خدا دیمان قبل که پریدی خورگی سلام نتا توا مغدازادی را جتول کدر من آوریدون که تلا دیم که رو جور بست
سلی مشی پا خیر اغلی اطال صاحب مدنه شکر طول خدی تاس طرف تا کراری دا وطن کی خیریت دا
د خدا تازه لی خدا دیمان قبل که خورگیان یو سلام تلا مواد دل ساب توامه یو سلام تاسی ملمنو توامه خورجانی دادا شیرو د زغف مبارک به درتو احمد اکتاش موضوع تا تل د ډیر شایسته موضوع د خورجانی نو واکم د اسلامي امارات طرف تر خورجانی د افغانستان سره ډیر شاعران او تل دي بدبختانه باید و ام سیا پاکستان د تل دي یا ایران د تل دي مثال خپل ملکونه پریشي د خورجانی نظر پر دی باندې دغه غږ د چراسي بر ته خورجانی خپل وطن ته وصل الحمدلله امنیت دی دامن پر دغه کې خورجانی خپل شروع ته دوام مرکه دغه مثال خپل
د شعر او شاعری کولای شي کوم شعر د زده ده
خورجانی ما خود روست شیر شایری نده کرده خود سیدوی چه وقت در اخپل اکثر رسانی سر خورجانی چیزه در کلرم در اخپل جورنالیستان در پاره در شیر نجوره و زین خود سی شیر و شایری ما خورجانی در وست پوری نده زده در
توانم چه کم پیغام چه تاسی از ازادی رادیو تا فکر کم در ازادی رادیو تا کلیزی پر را لگلی و اغام ما آوریدلی و او تاسو د زموږ همکاران په کې یاد کړی دی ډېر ښه دا کلمات مو څنګه په څنګه ښي که وی وایي پردی صاحب او فتنه جانه به په نظر درکړي چې څومره ښه شعر ده
پردی خورکی ته ول څنګه
مالک دا شعر دی اوس وایي چې د زموږ میلمانه دا شاعران دي دوی به په نظر درکړي
مننه خدای دې خوشاله که خورګانی شعر خدا شدي وایي شایسته خبریالان د ازادي شایسته خبریالان د ازادي څومره ښکلي نتاکان د ازادي او پر ژغونو باندې ټول خلک مین دي او شایسته د سپین ګلان د ازادي پر ژغونو باندې ټول خلک مین دي شایسته د سپین ګلان د ازادي او تخنیکی چارو کې ناست یې روشان دي څومره ښکلي تخنیکاران د ازادي تخنیکی چارو کې ناست یې روشان دي شایسته تخنیکاران د ازادي او د اجمل ان صاحب اواز مدیر خوشیږي نوریاس نورین اندار ازادی او پریده خورکی چراس و پرگرام تا رنگینا سی ار پرگرام تا ازادی ملالی بشیر ام داغ سیاد که نورانی دی بار پرگرام تا ازادی ایا تل که ایار سمر سپات کلی سپات نلری تمام تا ازادی او شایستا خبری علاق تا ازادی
منه نتال سیب دل تا ایار سیب نست و ایگور از مانو می پکنه دا یاد کرده دا آخه خبر نده منه نه
پریده خورکی
او رو بیره بانی
پریده جانی استا شعرم کار خورجانی زمیر در سر سرگیری خبر دسیده سی پر شیر که گرده نیسی یادی دالی کنی استا شعرم کار که در زریخ پروانی خورجانی که در پشتو خبروانی که تخنیکی هم کاری تول زمیر در سر سرگی در خورجانی تولم پر که یادوائی سو خبر دسیده پر شیر که خورجانی ما شالا دی گرده نزعی دی
آها نمو خدا دیر دی دیر من نه نتال سایب پا تمه شایی حتما مونگ بده پردیس سایب و فتنه جانی نظر ستاسی پا دغی شیر بانده مو چلی کلی دی و پختو چه پا اغا وزن و قافیه و ردیف بانده دوی دیر خپویی گی در تبا و ایچی تومر مودا شیر خدا بلاوریدون که راسر دو دوی بمرا وخلونم مورا تا وخلی لکم زیماری کنی ولی ده
سلام علیکم
سلامون افغان صاحب ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغلی لطاسی اورم افغان صاحب چې په ننګرهار کې څه حال ده
ولا ننګرهار کې خو خیر او خیر ده خورجانې غم نو امان ده او خلک بس لګیا دي نو بیچارهګان ډیر د تاسو مینوال دي ننګرهاریان ډیر مینوال دي تاسو برنامه شروع کیږي بیا برنامه نه خوځيږي دا شعر و شاعری نه تاسو خم ټاکلی دی خورجانې خو اوس هیڅ شیم قدر نه لري په افغانستان کې په دې پاچاهي کې نه شعر و شاعری لري هیڅ شیم نه لري اوس د خلکو دوه سترګې دوه ماله ډوډۍ ته دی خورجانې د ډېر شاعران زما انډیوالان دي
او په شعر و شاعری کې خو بیخي هېڅ پیسې نشته ده بیا مالې په شعر و شاعری کې خو بیا بیخي پیسې نشته ده
بیخی نشتا اخترام امسوگنه که پیدی حالات که مخی خو جمهوریت که دیر اخترام در لیدلا زما خپل دوستان دی شعر و شعری دیر خسته خسته شیرونه و ایزو دو دیر خلی نظار شما و سوکو قدر نلیر خورجانه او بل دا تاسو دا طول امکاران اشپزان داسه چه تاسو اشتودی که کار که دا طول زما دا تاش سر ده زو دیتا دیر اخترام لرما تای روشن تا طول تا زما تو خو بیخی زما ده دستر گرانجه خورجانه تا
مننه افغانستان مننه کور ده ودان جونده اوسه
او تاسو خورجانه چه تاسو چه زما دوم ریزت کوه لنگرایان زما دیر مینوال دی خورجانه دانن ما تا کنل نزنگ راقه وی دا کنل دا تیگی خوار و بچ روان دی وی دم تا تا سلام وی وی دا تا لمبر می چانواغ اصل زر روپای می ورکل چه دا تا لمبر وی وی دا خو کدیر زما ایزت او که خورجانه کنلیانو تا میم سلامی
هیلی دا چه دوی ساسی سلام آوری دلوی و علیک ورطوی منن افغان صاحب کرده و دان جنده و سی چاری که دی وینی و لاو خبری دی را سر وکری بلا آوری دون که را سر دن نمورا تواخلی لکم زماری که نیوالی
ستا
سیاری که وصل دا علیکم سلام نمو چا دی لکم زماری که نیوالی دا
عبدالقادر سنگ نواریم و هیلمن سنگین سوالی سر سنگ پا تماس که ما موضوع در شایران فباره
که در و سنگین سایب میره بانی که چه پختن لاری در شایرانو نا در جوان پاره غواری پوشی دلت از مگدو قدر من ملمانشتا میره بانی اوکی
شایران نمی دا وقتن دا چی باید دی پشیر که دا وطن مستایه نو که او بل حقیقت شیرو نو وای او بل شیرو سرزه دی رمین لرم
مننه مننه سنگین صاحب حتمان دوی تا بازه دا اساسی کما غوختنه چه ورتا ورسم کور ودان خیا بیرتا به ملمنو تا رستانه شو فتانه جانی نمره خصاصی نظر دا اتال صاحب پشیر بندی آورما چه دوی بکی نام خدا طول دازده رادیو که طول نو نیمو یاد کردی و طول همکاران و صفتونه کردی دا څه ډول شعر و او هغوی ور باندې زحمت کاږلی و خو ستاسې نظر پرې اورم
مننه فریده جانې اورېدونکي ته سلامونه ورور ته ډېر ښه شعر یې ویلی و زما د خوا نه بس عالي و بهترین و ډېر ښه زحمت یې ور باندې ایستلی و نو عالي شعر یې ویلی
پردې صاحب تاسې څه وایاست ور باندې
د ورور ته سلامونه وایم خدای سلامت لري ټول اوریدونکو ته شعر کې مونږ په پښتو شعر کې مونږ د ستاینې په نوم باندې یو فورم لرو چې زیاتره وخت شعرا او په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو افرادو توصیف کړی دی او هغوی په خپل خدمت باندې ستایلي دي نو له دې ورور هم مننه نو د شعر هغه کوم د ظاهری جوړښت له کبله غوایو کوم ستونزه په کې ډیره نه وه قافیه ردیف وزن هر څه مراعات نو کبه زغه سل دې برخه سره مل پاتې ان شاء الله په نورو برخو کې به هم شیرونه خولې
مننه اتل صاحب هله د چې د تبصره او د لویو کپراتلونکو کې شیر لکی په پام کې ونیسي ان اتل صاحب تاسو کولای شي په قرار باندې کې شاعرانو سره ناسته پاسته شروع کړي شاعر کېدلای شي پر دې سب کې تاسو راته وایست دغه مخ کې زموږ بل اوریدونکو ته ونه وکړه چې شاعران دې په شعر شاعری کې واقعیت په پام کې ونیسي زیاتره وخت د شعر په اړه باندې کله چې شعر څوک لولي ما مخ کې په پیل کې مې ته ونه وکړه مو په کې ډیر د جانان صفاتونه اورو او کم تشبيهات چې کیږي کله نه کله ډیر زیات پکې غرق شوی وي ډیر پکې مبالغه شوی وي او د څه لیک حقیقت لري ښکاري ولی زیاتره په ډیرو شعرونو کې دغه مسله راپورته کیږي نسبت دې نه ډیر واقعیت ته ورته والی ولري او ډیر خیالي یو څه وي
فریده جان یو خو دا دې چې دغه غرور فکر داسې و چې د اوسني حکومت او بیا د امنیت په تړاو باندې له هغه حقیقت سره خبرې تړاو لري چې کینی شعر کې دغه حقیقتونه وویل شي ګوره دا شعر داسې دی چې دا له د ژورنالیزم له لیک سره جدا دی هغه لیک چې په کې د ټولنې د روزمره ژوند چارې منعکس کیږي نو شعر د هغه د حقیقت جامه باید نه اوسي
کله کمنګ د خشیر پاړه باندې خبره کاو خشیر کې عاطفه ده خشیر کې احساس ده خشیر کې خیال ده خشیر کې مفکوره ده خشیر کې ادراک ده نو کله لدی چې زلو شیر جوړ شي نو د طبيع د ټولنې د شته حقیقت څنګه ور پاتې کیږي چې به کې ذکر کوم مثال کدا امنیت مسله ده د شیر کې راو به ان غاړه ما چې ولا افغانستان کې امنیت ته وضعیت خده خو اگر مگر د شیر اغه عاطفي برخورد چې مال شیر سره کړی هغه نه ده کړی کله شیر کې زه د طب د برخې یا د روغتیاي برخې څخه سر ټکوم په افغانستان کې و به د ټکوم شیر په ظاهري لحاظ باندې زه جوړ کم خو مگر مال شیر سره ظلم کړی د ځکه په دې شیر کې چې موضوع ورته انتخاب شو یا د امنیت یا د روغتیا یا د بیکاری نو په دې کې مال شیر سره داسې چلن نه دی کړی شیر کې د عاطفه وي شیر کې د احساس وي شیر کې د مینه وي شیر کې د لطافت وي چې په زړونو باندې اثر وکړي نو هغه حقیقت پکې نشته دی د دې حقیقت خبره کوله او زه ته ماده ته ویل چې دا حقیقت په شیر کې نشي راغل کېده دوه خبره ستاسو کوم شي په شیر کې ځینې موضوعات د مبالغې تر حد وي د شیر کې د مبالغې درې برخې دي یو اغراق دی بلې غلو ده او د غرازي اغبل وځمال دي نو هو ته خو ویل شو چې په شیر کې د ته اجازه شته دي چې کله کله یو څوک د جانان زلفي داغه خایس داغه قد او سیرا د لدې سره تشبیه کی یا داغه صفات دومره وکي چې هغه بيخي په ټولنه کې سوجود ونه لري دا د مبالغي او ورستۍ برخه ده چې سید شي منګه عقلا او وصفا بدا منګ نه منو او مګر د یو شاله لپاره چې یو څوک جانان وو سينو کې ده چې دا دغه مرته توصیف وکي چې هغه حقیقت ترته ویني دا حقیقت هغه څنګه ده چې مثال د ټولنې سره دی ورتواله ولې ټولنې کې ستیریږي هغه ولې موږ په شیر کې نه ذکر کوله هغه تشیر اجازه ورکړي دا ځکه حمید مومن صاحب په همدې تړاو باندې وایي چې و اسمان ته به د شیر ځنی کې اکدم ته حمید د غم لسره زنګون وکې یعنی اسمان ته خطل ناممکن خبره ده مګر حمید بابا په شیر کې په دومره خسته هنر نمایي باندې دا الفاظ رانغښتې دي چې موتابانی بد نه لګيږي نو کوم مبالغه ده په شیر کې اجازه ورته لرو مګر په ټولنه کې د ټولنې د فزیکی جوړښت او د حقیقت په اړه باندې نه دي
فاطمه جانې تاسو ته درځم تاسو دی شیر نمونه به واورم لتاسي تر څو چې تاسو هغه آماده کوي زب د بل پختنم لپاره دې سپ څخه وکم پر دې سپ د شاعرانو ژوند په اړه مو ویلي کپدې راته وای چې څومره اړین ده په ټولنه کې د شاعر او دغه د شعر موجودیت چې اتمن باید په ټولنه کې په هر اثر کې یو شاعر وي او لیکوال وي تر څو هغه چې په ټولنه کې تیریږي هغه په شعرونو کې ولیکي او نور نسلونو ته پاتې شي
دا ډیره ښه پوښتنه ده ټولنه کې یو شاعر نه بلکې زوونه چې چاته خدای د الهام کوي هغه بختور انسان چې شعر ولیکي یو خدای د شکل یو انسان شاعر شو دا غزل ډیر نرم او لطیف کیږي او هغه لخای ډیر بیلاره راوښول زه نه وایم چې د نور مسلکونو خلک به بیلاره وي خو له په حساسوالي کې تر شاعرانو شاید حساس انسانانو نه وسیږي چې د ټولنې د ټول برخو لپاره پام وسیږي او هغه باندې شعر ولیکي دوه خبره ده چې من کله کله په ساده اصطلاح باندې د شعر یا د شاعر تعریف د څه کوو چې دا د ټولنې سترګې دي او سترګې په دې معنی چې کله انسان سترګې ولري هغه لار پیدا کولی شي هغه غړنګ ته نغورځي هغه لسونځ سره د مخامخ کیږي نو په ټولنې د لپاره شاعران ولرو شاعران تر بر هرچا حساسي ستونزې مشکلات اړتیاوي ضرورتونه د هر څه په ډیر ښه شکل باندې راخلي ټولنې ته وراوروي او ټولنه ور باندې عمل کوي مثال کله کزي و خبره په نصر باندې یا امده سه شاته ګوم شي ورته دا کار مکوا پدې کې دې په دې چې شاته تاوان او رسې خپل ځان ته تاوان رسې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه کی او ماګر که رحمان بابا وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی شیر استابه د کوی په غاړه لار شي نو که دا الفاظ مونږ لولو دا الفاظ دومره نرم دي دومره لطافت پکې دي دومره خیال افرینی پکې ده چې که زه واورم کته واوري خای له هغه عمل او لاس سره چې ما وتاي کول غواړم ځکه هغه ما ته وایي چې کوی مکنه د بل سړی پلار کی شیر استابه د کوی په غاړه یا ولفت څه وایي شي دا سی بدبختی دی خدای په هیڅ کور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم وي او بل خان دی د لیلا سره کدا خبره مونږ خپل یو غونډې ته کوو چې دا ته څه کوي پروزمار ژوند کې د همسایا حق هغه دی چې په ټول معنا ورته باید مونږ متوجي شو هم په دینی لحاظ هم په دنیوي لحاظ باندې هغه غور کې څنګه ما موت باید لاغه سره په غم کې شریک شو که خوشاله کې خوشاله کې ور سره شریک شو. دا د انسان او د مسلمان تعریف دی. مګر دا خبره به شاید دومره اغیزناک نه وسی او که د شاعر د لفظونو امتزاج ته وګورو هغه څه وایي چې داسې بدبختي د خدای په هیڅ خور کې پیدا مکی یو کور کې چې غم یو بل خان دی لیلا سره د ټولنې لپاره د شاعر وجود د شاعر شتون دا دغه څه دی لکه هغه تعریف چې ټولنې لپاره سترګې شاعران دي.
مننه. یو څو نورې پوښتنې هم راسره شته، تاسو ته بېرته راوګرځم. له تاسې مې هیله دا ده چې هغه ترنم لپاره ځان آماده کړئ په کراره په کراره، ځکه چې د خپرونې هغه وروستیو دقیقو ته رسیږو. لا وخت لرو، خو ښه ده چې مخکې له مخکې تاسو ته وایم. فتنه جانې، له تاسې شعر اورمه.
سمه ده، مننه. زه به دلته یو شعر درته ووایم چې عنوان دی البته کاشکي. وای، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکي خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار راکړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکي خو یې ماته هم ورځ چانس یوار راکړی وای. ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، ولې به زه دومره د خپل ځان پښتون خفه وم، کاشکي خو یې ماته هم لږ ډاډ له پلار راکړی وای. یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا دغه وطن یا دغه کلی ټول یاغینه وای، یا راته ځایګی په دې کوڅو کې شار راکړی وای. ما به مې هم غاړې ته امیل ترنې جوړ کړی وای، کاشکې خو یو څه قدر بې قدره یار را کړی وای. زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، چا روزګار را کړی وای.
زه به د پردو په ښار کې
ولې سوالګار وم، زه به د پردو په ښار کې ولې سوالګار وم، کاشکې خو د سوال په دې کوم چا روزګار را کړی وای. ما به هم خپل ځان خپله یو ځای ته رسولی وو، کاشکې خو مې ژوند د لاس او پښو اختیار را کړی وای. ولې به د تورو تورو شپو له شانه پټوم، کاشکې خو یې ماته هم ورځ چانس یوار را کړی وای.
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته شعر. دا په افغانستان کې واقعا د ښځو هغه اوسنی وضعیت چې دوی له تعلیمه راګرځول شوي دي، له کاره پاتې دي، او دغه چانس چې تاسې یاد کړه واقعا اړتیا ده چې په افغانستان کې ښځو ته چانس ورکړل شي. کور دې ودان. مننه، ډېر خوندور کلام و. زه دومره ډېره په شعر و شاعرۍ نه یم خبره، خو فکر کوم چې غزل و. ډیره بدنه فتنه جانې. پردې صاحب، تاسې ته راځم. له تاسې اورم، تاسې ژمنه کړې وه چې خپرونه کې به ترنم کوئ. راته
ډیره مننه. سلامت شئ. تاسو جانې ډیر ښکلی شعر لیکلی، خوښ مې شو. څو بیتونه مې خوښ شو. ما ویل بیا به یې پوه وایم، خو فکر مې وکړ چې خپرونې وخت به ضایع شي. په هر حال زما داد دې ومني. اول دو بیتونه وایم خپلو خویندو ته د ملاتړ په خاطر. مې کوشش کوم چې غزل لیکم، خو فی الحال مې دوه بیت لیکلي. بیا به درته د استاد غفور لیوال صاحب د یو غزل یو دوه درې بیت وایم. مشهور موږ هم نوې نوې مهاجرت پیل کړې، نو دا شعر د مهاجرت په اړه دی. بیا به درته دا یو څو کړې ترنم کوم چې سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دی، سترګو کې ښه ډېرې خبرې دي قسم دی، جونې د وطن مو مرورې دي قسم دی. مې نسې مې غرزوي په پنجرو کې پرېږ دې چې والوزي کونتر دې قسم دې. نو خدای دې وکړي چې دا شعر نه پوره شي. خدای ولي کوم
ډېر ښایسته.
خوشاله اوسې. زبا د لیوال صاحب د شعر یو درې کړې تاسو ته ترنم کوم.
ډېر پني.
ندا سنادا چزم بن یادی وطن، ندا سنادا چزم بن یادی وطن، دل تا سینہ کی دے
دزرغندی درزیگی وطن دل تاسی نکی دے دزرغندی درزیگی وطن پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے پخو بنا وینو وطن نلار خوب چر دے دورلو خو دپر دو تر شاخکاری گی وطن دورلو خو دپر دو تر شاخکاری گی وطن دل تا سینہ کی دے دزڑ غندی درزی گی وطن
دیر مننا خدای وکړي چې همدغه دوه بیت ما سره ومنئ
ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسئ او اخر ډېره ښایسته زمزمه وه ډېر ښه ترنم مو وکړه فتنه جان له تاسې او نړۍ مننه ډېر ښایسته غزل مو راته وویلي هغه چې د افغانستان واقعي انځور یې وړاندې کوه او بیا ورپسې پردې صاحب داسې یو شعر یې ویلي چې هغه کوم کسان چې په پردېسۍ کې دي که اورېدلې وي ټولې ژړولې دي مننه له تاسو دواړه
فرید جان زه به یو شپاړه بخنه وغواړم چې زه په سفر یم ما تاسو هغه کما ژمنه چې در سره کړې واغه مې نه شو گزارولې نه کني دا شعر ما سره منظم ځای کې ومه نو شاید به مې لکه ویلې وي په حال دا استاد لیوال صاحب سره د شعر سره مې سرسری چلن وکړ نو خوله دی وکړه چې ما دا حق ادا کړی و چې
مقصد لیوال صاحب حیوان اوري مننه کور دی ودا
او لیوال صاحب سره نږدې هم دی نو بیا کیدې ګلې تم راشي
نه ډیر خایسته ډیر کله و ډیر مننه پر دې صاحب چې لټولو مصرفیتونو سره وخت کې خود راغلی خبرونه کې مور سره ګډون کړو فتنه جان له تام نه لري مننه کور دی ودان ژوندې اوس چې راغلی په پروګرام کې در سره ګډون کړو وخت موږ ته راکړو چې د سې خسته شیر مون په پای کې مل تاسو واره د ډیر خسته شیر او وقن د فرسان ته خزو وضعیت پکې انزورې ده د شاعر او لیکوال فتنه ژوند او هم درنګ د شاعر لیکوال او ترنم وین کې یار محمد پردیس نه نړۍ مننه چې راغلل موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو اوریدونکو دا چې موږ نن په شعر او شاعرۍ خبرې کولی او زموږ مېلمانه مقدرمن شاعران وو نو اتمن ساسي دغه د شعر او شاعرۍ او سندرو اوریدو شوق راغلی زه پوهیږم په دې باندې نو همدې لپاره یار صاحب وایي چې په دې پای کې به اوریدونکو ته یو ښایسته سندره ډالۍ کړو همدې سندرې سره به پروګرام پای ته ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت
ਮਾਜਾਨਾ ਨਾ ਮਲੰਗੀ پرسی ما چه پسند شوی.